کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی لنن سهرنۍ وینا خبر شي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم شي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې زندانیان تښتېدلي دي او د ایران محصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم شي. شغلی غنی دغه ورځ وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه سي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته راوګرځي چې هغه د قانون تطبیق دی. شغلی غنی دغه څرګندونې نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو د کرمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. په غور ولایت کې چارواکي وایي د سختو طوفانونو له کبله د دې ولایت ټول لارې تړل سوي دي. په غور کې د سړکونو د ساتنې او څارنې ادارې رئیس عبدالمجید سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا لږ کېدو سره پر لارو د پرتې واورې د پاکولو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی سمیم وویل چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د غور هرات د لوی لارې او د دغه ولایت د لویدیځ د شپږ ولسوالیو د لارو د پاکولو مخه نیولې ده. خو د دغه چارواکي په خبره اوس وسلوال طالبان حاضر سوي چې د لارو د پاکولو ولو اجازه ورکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ورشتونو او طوفانونو له کبله لارې تړل سوي دي او ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. راپورونه وایي د پکتیا له مرکزي زندان څخه ځینې زندانیان تښتېدلي دي. د پکتیا د مرکزي محبس قمندان اجمل یوسفزي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته د اوو زندانیانو تښتول تایید کړل.
موږ لګیا یو همدا اوس تلاشي لرو د ټول محلات. موږ چې تثبیت کړي وو نفره دي همدا اوس لګیا یي لکه وي محبس کې داخل شو ونه چې د امنیت ټول سره دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سوي وو چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتېدلي دي. خو د محبس مسؤلینو د اوازې وبللې او په کلکه یې رد کړل. د پکتیا د مرکزي محبس قمندان وایي له نورو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د پیښې د څېړنې په څېړنو بوخت دي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یو پوځي اډه د پرونۍ حمله له کبله په غوسه سوي دي. مایک پامپیو پرون پر ټویټر لیکلی د هغو راپورونو له کبله په غوسه دی چې پکښې ویل سوي د عراق پر یوه هوایي اډه بله راکټي حمله سوې ده. ښاغلی پامپیو ویلي د ټپیانو د عاجل شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومت غواړي چې له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغو دلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لږ لږ د هوان و مرمۍ لګیدلې او څلور عراقي سرتیري یې ټپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکښې دېره دي په رنوې لګیدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو دا پیښه په داسې وخت کې سوي چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د ایران محصلانو پرون د دوهمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسې حال کې کېږي چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د تېروتنې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي ښکاري چې مظاهرهچیان په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي دي او شعارونه ورکوي.
دانشجو بیداره از زندانی بیزاره.
دوی محصلان ویش دی او له سید علی څخه بیزار دی. د غوی د له به احترامي ډکه اشاره د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای ته د دا تازه مظاهره یو ورځ وروسته لغه پیل سوی چې د ایران پوز ویل د اوکراین نړیوال هوایي شرکت مسافرون کې الوتکه د ایران د هوایي مدافع د قطعه په دوه توغندې او بخشی په دوه توغه ولسوی او میزایل لګیدل ده. دغه قطعه د ایران په سپای پاسداران انقلاب پورې مربوطه ده. دغه لوته کتیر چاشم به وروسته لغه نسکور وسوچې تر دې څو ساعت مخکې ایران په ګاونډي هیواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. په ایران کې مظاهره چانو دغه کسانو د محکمې غوښتنه کړې چې د توغندیو دغه حمله کړي. او جرمنی، فرانسه او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي. د تړون لمخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودېږي. پرون د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ګډ اعلامیه کې ویل چې دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپلو هغو تعهداتو پر ځای کولو ته مخه کړي چې په دې تړون کې راغلي دي. ایران تېره اونۍ اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي. امریکا تیر کال له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د خبرونو پای.
لاسدی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی نن د کورنیو چارو وزارت ته ولاړ او هلته د حکومت د نویو امنیتی پلانونو او د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په اړه به وروستي جزئیات واورې. په نورو موضوعاتو کې، د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له یوې لسیزې وروسته درنې واورې خلک حیران او امیدوار کړل.
موږ دومره خوشحاله یو، صد اخلاص و، چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله. ښه واورې وسوه، ښه بارانونه وسوه، انسانانو ته مو پاه دی، حیوانانو ته مو پاه دی، صد اخلاص و نباتاتو ته مو پاه دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوې په مسکو کې د لیبیا د رسمي حکومت او یاغي قومندان خلیفه هفتر د استازو ترمنځ د اوربان موافقه لاسلیک شي. نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زمرایا زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې باید له بهره مداخلې ختمې شي. ښاغلي غنی نن د وزارت ته تللی و او هلته یې په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه وي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته راوګرځي چې هغه د قانون تطبیق دی. ښاغلي غني دا څرګندونې د شهید عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړې. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس
سلامونه. تکل صاحب، تاسو ته ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ستر پاسوال عبدالرازق اڅکزي د پولیسو ملي اکاډمۍ ته ولاړ او هلته یې د یولسمې دورې د پولیسو د فراغت په غونډه کې ګډون وکړ. هغه وینا وکړه او د وینا مهم ټکی دا و چې هغه وویل پولیس د ټولنې سخته دنده پر مخ وړي، پولیس د ټولنې حاکمیت ته ژمن دي. هغه د تالار کې ټولو ناستو مخاطبینو ته وویل چې د کورنیو چارو په وزارت کې باید نور بهرنۍ مداخلې صفر ته راښکته شي. هغه همداراز د خپلو خبرو په جریان کې د پولیسو دنده چې اصلي د قانون حاکمیت دی، باید د قانون حاکمیت په ټولنه کې حاکم شي. هغه وویل د قانون تطبیق د پولیسو دنده ده او کچیرته د دې قانون د تطبیق په برخه کې پولیس ملاتړ ته ضرورت لري، نو ولسمشر او د ولسمشر په ګډون ټول حکومت د پولیسو ترڅنګ ولاړ دی ترڅو دوی وکولای شي چې په صحیح توګه باندې د قانون حاکمیت په ټولنه کې ولري. هغه وویل
هر افغان باید تاسی که دی ملی اقتدار دی قانون حاکمیت او دی خو اخلاق و رویه بود. دا قانون ما مسلح غیر مسئول جای نداره. قاچاقبر پلیس تهدید کردن نمیتونه، دزد و رهزن پلیس فحش گفتن نمیتونه.
هغه همدار از د خپلو خبرو په جریان کې ویل چې د کورنۍ چارو په وزارت کې باید مدیریتي اړخ لا هم پیاوړی شي ترڅو خلک په صحیح توګه باندې په پولیسو باندې خپل اعتبار لا هم غښتلی کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ویل د افغانستان خلکو ته د پولیسو سپیڅلتیا په کار ده ترڅو پولیس خپل ځان د قانون په چوکاټ کې سپیڅلی ثابت کړي. د دې ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت ته یې هدایت ورکړ چې ژر تر جره د پولیسو هر پولیسو د هر پولیسو غوښتنې ته باید رسیدنه وشي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزیر هم ورته څرګندونې درلودي او هغه هم د ولسمشر خبرو ته ډاډ ورکړ چې پولیس د ټولنې حاکمیت او د قانون ژمنتیا ته ژمن دي. تکل صاحب، دغه اکاډمي چې نن تنه 455 افسران یا پولیس تنه فارغ شول، دغه اکاډمي په تیرو 13 کلونو کې 13,802 پولیسان یا د افسران په مختلفو رشتو د ټرافیک په برخه کې، د لیسانس په برخه کې، د همدارس د نورو سرحدي برخو کې دوی فارغ ورکړي دي. بل تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه پردیس صاحب. قدرمن اوریدونکو، د خاطر پردیس په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د جنرال عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې افغانستان په امنیتی سیستم کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې او د پولیسو منصوبینو ته ډاډ ورکړ چې دوی به داسې شرایط به رامنځته کړي چې دوی پولیس به خپلې اصلي دندې ته، چې هغه په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د قانون تنفیذ دی، دې ته به راوګرځي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې په کابل کې د امنیتي پلان جزئیات خلکو سره شریک کړل او په دې ترڅ کې د کورنیو چارو وزیر ازادۍ راډیو ته ویل چې د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول یې پیل کړي دي. ښاغلي مسعود اندرابي ازادۍ راډیو ته ویل دا اقدام د پلازمینې د نوي امنیتي پلان یوه برخه ده چې په دوو پړاوونو کې به عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د جنایي پیښو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همدارس د چهارشنبې له شپې را په دېخوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ښاغلي اندرابي وویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل ښار د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس په کار وګمارل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې له 10 کلونو وروسته واوره شوې. خلک وایي په دومره زیاته و اندازه واوره په تیرو شاوخوا 1.5 کلونو کې نه و شوې او دا لومړی ځل دی چې دومره زیاته واوره ویني. د روزګان کروندګر هم زیات خوشاله دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له یو شمیر خلکو، کروندګرو او چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له تیرو دوه ورځو او شپو راهیسې واوره اوري چې دغه ولایت خلکو ته د خوب لیده دي او حیران کړی دي. که څه هم په تیرو 10 کلونو کې په دغه ولایت کې یو ځل واوره په ډیره کم اندازه شوې، خو د دغه ولایت یو شمیر ډیر عمر لرونکي خلک وایي دا ډول واوره په تیرو 1.5 کلونو کې هم نه ده شوې.
په سپینځي د خلک اوس خو د 10 د پاهل لیدلي. دغه زموږ کلاچي او د مرکزونو او د بازارونو چې موږ گزاره پکښې کوو، یعنې په دې کې د اوبو د خاصه کمبوت رالی، خلک تږي وو وږي وو. په دې خو خدای تعالی هم انسان اباتي هم حیوان اباتي.
د دې واورې ورېدل چې خلک یې زیات خوشاله کړي نسبت نورو هغه ولایتونو ته چې واوره پکښې کې ډېره ورېږي زیاته کمه ده، یعنی 10 سانتي هم نه ده. خو د اورزګان ولایت خلک دا ډول واوره پر نیک پال نیسي. دی وای جی واوري وریدل ته چګوري تم لری چې خدای به په افغانستان کې سول راوړي او له جګړو به خلاص شي.
هر څوند خوشاله وروره خدای تعالی دې د زموږ روزي کې د ژوند خدای زموږ روزي کې خدای تعالی دې د سول په افغانستان کې راوړي لکه دا وچکلی چې موږ ختمه بولو د خدای په فضل سره دا چې دی خدای تعالی او فیل د جنگ او جګړې هم ختم کړي.
واته کال لاس کال کې چې کلونه وچ و ډیر وچ و مسلمانان ډیر په تکلیف و. نو خدای مهربانه دی دا کلونه بعد خدای به نرخونه راکښته کړي.
د شوري د ولسوالۍ او د سرا اوسېدونکي یم. بس ډیر ښه د فن کال اوس زردم خو ښه واورې اوسولې مخکې خو واورې شی نه و بس وچکلي و.
موږ دومره خوشحاله یو صد اخلاص و چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله دا ډېر ښه ژوند دی صد اخلاص چې ښه واورې وسوه ښه بارانونه وسوه انسانانو ته مفا دی حیوانانو ته مفا دی صد اخلاص و نباتاتو ته مفا دی دا ډېر ښه کار دی ډېر ښه د خیر کار دی خدای تعالی دې زموږ ته افغانستان ته یو ښه د خیر د امن او د امنیت حکومت راولي چې هر څوک خدای تعالی دې حق نیابه لري.
یو شمیر غزوانان چې د شول او یا هم 25 کلونو عمر لري وایي دا په ژوند کې لومړی ځل دی چې په خپل سیمه کې په دومره زیات اندازه واوروینی. خو دغه ولایت کروندګر بیا د سولې راتلو تر څنګ د اوبو زیاتوالي یا د کال آبادوالي ته هم زیات خوشاله دي. دی وایي تمه لري چې سږ کال به کال آباد وي، کښتونه به له امراض څخه پاک وي او له خپلو ځمکو به زیات حاصل واخلي.
نو مې کلکدار یا توري وسه څنګه یم موږ کونه خوشحاله چې د خیر واوره وسه د خیر خوند څلور څنګه کاله وسوي دي موږ کار به بزګری ده خوشحاله خو چې د خیر باران.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې په دومره اندازه زیاته واوره ووري. د دغه ادارې مرستیال انجینر سمی الله ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې له تیرو دوه ورځو راهیسې 10 سانتي واوره سوي او 14.5 ملیمتر باران هم سوي. خو دا یوازې مرکز ترینکوټ دی چې تر دومره کلونو وروسته په کښې کې واوره ووري. ولې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ لکه خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ کې بیا د هغه سیمو د خلکو د معلوماتو له مخې 10 سانتي واوره هم سوې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اورېدونکو، د خپرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
په کندهار کې د 1,300 ممیز خونو په جوړېدو سره د دغه ولایت د ممیزو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالداری رئیس حفیظ الله سیدی وای په دغه ولایت کې د انګورو کلنی تولید تر 280,000 میټریک ټنو ته رسیږي. نوموړي وویل چې له دغو ممیزو درې برخې په تازه بڼه او یوه برخه له وچېدو وروسته کورنیو او نړیوالو مارکیټونو ته د ممیز په ډول صادرېږي. په کندهار کې سږ کال له 280,000 میټریک ټنه تولید شویو انګورو 15,000 میټریک ټنه ممیز تولید شوي دي. د کندهار دامان، شیړی، پنجوایی، معروف، شاولیکوټ، ډنډ او ارغستان هغه ولسوالۍ دي چې د انګورو ډېر باغونه لري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې دوه کانونه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت بیان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې موجودې دي چې ولایتي ادارې د ستونزو د هواري لپاره اقدامات پیل کړي دي.
عمدتاً مونږ دا خبره نه تاییدو چې مونږ قانونه دي وسلوال مخالفینو په کنټرول کې. مونږ هلته چې څومره قانونه لرو اوسمهال زموږ په کنټرول کې دي.
تر دې وړاندې راپورونه موجود و چې د ننګرهار د شیرزادو په ولسوالۍ کې د تالک او مرمرو کانونه د طالبانو په ولکه کې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 10 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 470 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ټاکل شوی چې د ترابلس د حکومت او د لیبیا د یاغي پوځي قمندان جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربان موافقه نن په مسکو کې لاسلیک شي. په لیبیا کې وروسته له دې چې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي ووژل شو، تر اوسه په دې هیواد کې شخړې روانې دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوریاس نوری په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب سلام. په مسکو کې نن دغه اوربند د دواړو لورو د کومو مشرانو لخوا لاسلیک کیږي؟ جزئیات شته؟
بله تکل صاحب، په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي د لیبیا د حکومت یو جګپوړي چارواکي د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه اوربند به چې په لیبیا کې د نږدې یوې لسیزې جګړو ته د پای ټکی ږدي نن په موسکو کې لاسلیک شي. دغه چارواکي چې نوم یې البته نه دی ښودل شوی، یوې سیمه ییزې خبري رسنۍ ته ویلي چې په ترابلس کې د ملي وفاق د حکومت د دولتي عالي شورا مشر خالد المشري او د ملي او د ملیشه ځواکونو قمندان خلیفه هفتر به دغه اوربند لاسلیک کړي. د لیبیا لپاره د روسیې د ارتباطي ډلې مشر لیو دینګوف هم انترفاکس خبري اژانس ته ویلي چې هفتر او د ملي وفاق د حکومت مشر فیاض السراج به سره وګوري او د یو احتمالي اوربند لاسلیک کېدو او دغه راز د دغه سند پر جزئیاتو به بحث او خبري وکړي. البته انتقلت به دغه احتمالي اوربند رسمي لاسلیک دو تر رسمي لاسلیک دو مخکې لپارهون رئیس هفتر ته د وفادار ځواکونو چې د لیبیا په شمالي برخه واکمن دي او دغه راز د ترابلس د حکومت ترمنځ لمخکې اوربند نافذ شوی دی. ورسته السراج او هفتر د 2013 کال په نومبر کې د ایتالیا په پلرمو کې سره لیدلي وو، خو دوی کومه موافقه نه ورسېدلې او له هغې وروسته هفتر د ترابلس د حکومت د نسکورول لپاره جګړې ته مخه کړې وه. هفتر چې له خپلې خوا د لیبیا د ملي پاوز په نوم اعلان کړی ویلي دغه اوربند به بیا هم په دې پورې مشروط وي چې د ترابلس حکومت یې ومني. د دې پاوز یو ویان احمد مسماری په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې له اوربند څخه هره سرغړونه به له جدي غبرګون سره مخامخ شي.
بله نوري صاحب، له دې مخکې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو هم د دواړو ښکېلو ډلو ترمنځ د منځګړتوب هڅه کړې وه او له دوی نه یې د اوربند غوښتنه کړې وه. آیا دا د همدغو مشرانو د دغو هڅو نتیجه وه او که بل چا په دې منځ کې منځګړتوب کړی؟
د دواړو مشرانو د هڅو نتیجه ده. دغه اوربند چې لپارهون رئیس نافذ شوی دی همدې موافقې نتیجه ده. د ترابلس د ملي وفاق حکومت په یو خبره کړي بیان کې تیرش وړم ورځ ویلي چې د یک شنبه د ورځې له نیمې شپې یعنی د تیرې شپې له نیمې شپې دولس بجو څخه به دغه اوربند نافذ وي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ترکیې او د روسیې ولسمشرانو سره کتلي وو په استانبول کې او له دغه کتنې وروسته دواړو مشرانو په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې په کار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي او د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند نافذ شي. البته نور خواوو هم په لیبیا کې د دغو هڅو ملاتړ کړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دوه ورځې مخکې ویلي وو چې دا هیله منه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه راز د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ پات شي. په عین حال کې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ملاتړ ماموریت هم په یو بیان کې د دغه اوربند د احتمالي اوربند د لاسلیک کېدو د اقدام استاینه کړې او له دواړو خواوو غوښتي دي چې اوربند ته وفادار پاتې شي او خپلې شخړې او خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د نوریاس نوري نه مو واورېدل چې نن په مسکو کې د ترابلس د رسمي یعنې د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي حکومت او د یاغي پوځي قمندان جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربند موافقه په مسکو کې لاسلیک کیږي.
ویوا لا لیبرتاد!
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او ریقدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. ناجی ساپی د نن ورسپانې کتلی او په لنډی سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوی.
دنیا ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د استعفا په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم عاطف مشل په استعفا پاڼه کې د خپل استعفا لامل په بهر کې د خپلو لوړو زده کړو بشپړول ګڼلي، خو ورځپاڼې لیکلي ویل کېږي چې ښاغلی مشل په پېښور کې د افغان مارکېټ د ملکیت پر سر د راپورته شوي جنجال او پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزن تار غځولو په تړاو د مخالفتونو او پرله پسې ټویټونو له امله د نوموړي او پاکستاني چارواکو اړیکې ترینګلی شوې وې او د افغان حکومت په داخل کې هم ملاتړ نه کېده. دنیا ورځپاڼې لیکلي ورسته له هغه چې عاطف مشل پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار د غځېدو په غبرګون کې په خپله فیسبوک پاڼه او ټویټر ولیکل چې دغه کرښه او موانع هیڅکله د دې جغرافي واقعیت نشي بدلولی. عاطف مشل د پاکستان د استخباراتو او پوځ مرکز ته وغوښتل شو چې دغې مسلې ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. ماندګار ورځپاڼې بیا د ټاکنیزو شکایتونو له لورې د شکایتونو د څېړلو ځنډنۍ پروسې په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د قانون په اساس د شکایتونو کمیسیون باید د 15 ورځو په جریان کې شکایتونو ته رسیدنه کړې وای، خو داسې ښکاري چې دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې سپینې رایې له تورو په سمه توګه بیلې کړي. ماندګار ورځپاڼې همدارنګه لیکلي که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې په ټاکلې موده به شکایتونه څېړي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې شکایتونه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان حکومت په ویشتل شوي اوکراینۍ الوتکه کې د وژل شویو افغانانو په لټه کې. وړاندې راغلي افغان حکومت په ټول وس هڅه کوي چې د ایراني ځواکونو لخوا په مسافر وړونکې اوکراینۍ الوتکه کې د وژل شویو افغانانو لټه وکړي، وپیژني او لازمې مرستې ورسره وکړي. په سرمقاله کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د دې لپاره پلټونکي پلاوی استولی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له نړیوالو پلټونکو پلاوو سره به په ګډه دا پیښه څېړي او په دې برخه کې هر ډول مرستو ته چمتو دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. تاسو له پیغامونو
زمادله یم د افغانستان د سیمې خبرې کوم. زموږ ما چې دی په وخت نه راکول کیږي، د پرواز کالیم نه دی راکړی، سر کالیم نه دی راکړی، دای چې ما ځاګ در بشران پورې ورسیږي. موږ ډیر زی په یو ډیر مازونه خانه کې دای سره راکول سوي. زموږ ما چې پرواز کالیم نه دی راکړی، سر کالیم دا دی مشتای کړل، مګر ما چې نه کړه. با سلامونه جوړه کو ته مشران ته ورسیږي. و سلام
ولایت نه لري جمهور لار والا تی مردم بس کوما کر سره کوي بیا مستوا کې نار دي خپل ولایت تعالی ته سیم راځي در کوي ای تعالی تفسیر اکبر شي مجدل درال د شپږ مې کې چې موږ نه اکثر نه حساب سره نه خبر اورد کې نو موږ مجبور یو بر تخپل کاټو سره د نسی کاټو ناراضه کې موږ مجبور یو چې برته خوري را سم تو انو سلام علیکم موږ پیغام یو ها خپل کوته ورځي چې د مسی کار کوي وعلیکم السلام
نظر
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله او ریقدر منوریدونکو د خبرونه په پایل کې موږ منو وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو د ورستیو اجراءاتو په اړه هم تاسو ته جزئیات درکړو، خو ومنش کولای چې ل خپل خبريال سره چې په دې کمیسیون کې د اړیکا ټینګ کړو. د دې کبله تاسو ته وایو چې د ازادی رادیو پراتونکو خبرونه کې به په دې اړه جزئیات درته وړاندې کړو. په څو شیبو کې زما رایه زما حق دی ازادي.